سندره د ازادي رادیو د غوریدونکو ته خبره کړو. د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم، تخنیکی چاري امان امیرزای مختوری. السلام علیکم. د خبرونه په دوام مو په هرات کې د امریکا پر کنسولګری د نننې حمله له جزئیاتو خبرو. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه 12/12 په ټول افغانستان کې خبرې شي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د FM په 13.5 اورېدلی شي، د افغانستان په ارتباط نور مطالب هم لرو، خو سمدستي خبرونه لرو. جانقه الکوزای اوروي.
د قرغزستان جمهور رئیس وای په راتلونکو میاشتو کې به په بشکک کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. طالب وسله والو په هرات کې د امریکا قنسلګری ته نږدې حمله کړې او د روسیې جمهور رئیس وای د سوری هغه پریکړه چې غواړي د نړیوالو کیمیاوي بې وسلې کولو سره یوځای شي باید وستایل شي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د شانګهای سازمان غونډه د قرغزستان په مرکز بشکک کې پیل شوه او د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی هم پکې ګډون کړی. د غونډې په پیل کې د قرغزستان جمهور رئیس الماس بیک اتمبایف ګډونوالو ته خراج لاست وایا او وروسته د روسیې، چین، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان او تاجکستان مشرانو د تړلو دروازو تر شا خبرې پیل کړې. د افغانستان، ایران او منګولیا جمهور رئیسانو د غراز د هند او پاکستان استازي به وروسته د غونډې په بحثونو کې ګډون وکړي. تمه ده چې د ایران جمهور رئیس حسن روحاني، د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزي، د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د چین له مشر شي جن پینګ سره د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړي. روسي چارواکي وایي د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د وتلو له امله د شانګهای د همکارۍ سازمان مجبور دی چې د افغانستان حالاتو ته جدي پام وکړي. د یو بل خبر له مخې د قرغزستان جمهور رئیس اتمبایف وای په راتلونکو میاشتو کې به په بشکک کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان پر حالاتو او له دې هیواد څخه په 2014 کال کې د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته د سیمه ییز امنیت په اړه بحثونه وشي. طالب وسله والو نن سهار په هرات ښار کې د امریکا قنسلګری ته نږدې حمله وکړه او د پولیسو په وینا د افغان امنیتي ځواکونو دوه غړي او 15 تنه وسله وال پکې وژل شوي دي. د امریکا د قنسلګری یو ویان وایي د دوی ټول کارکوونکي امن دي. د هرات والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته ویل یو ځان وژونکي د قنسلګری ودانۍ ته د 15 مترو په فاصله کې چاودیدونکو مواد وچول او وروسته نورو وسله والو پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې. له پیښې څخه یو ساعت وروسته پولیسو وضع تر کنټرول لاندې راوسته او په سیمه کې د وسله والو لټون پیل کړ. د کونړ ولایت د خزو د حقونو فعالان وایي د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو کې د خزو ګډون کم رنګ دی. د کونړ د خزو د چارو رئیس نسیمه شفیق سادات ازادي راډیو ته ویل د پخوانیو انتخاباتو په پرتله دا ځل لږ شمېر خزې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې مرکزونو ته ځي. خو د انتخاباتو د خپلواکۍ کمیسیون چارواکي بیا وایي په کونړ کې د هغو خزو شمېر د پام وړ دی چې د 1993 کال په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې مرکزونو ته مراجعه کوي. په کونړ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر شاه جهان سرداری ازادي راډیو ته ویل په کونړ کې نږدې 40,000 کسانو د رای ورکولو کارتونه اخیستي چې له دې ډلې 14,000 ښځې دي. سرداری زیاته کړه چې د نوملیکنې بهیر د کونړ په 14 ولسوالیو او مرکز کې له کومې خاصې ستونزې پرته روان دی. په کندوز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر په دې ولایت کې د غیر مسؤول وسلوالو د راتلونکو انتخاباتو لپاره جدي ګواښ بولي. په کندوز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس انجینر محمد امان په دې اړه خبرداری ورکړ چې له دغو ګواښ سره سره به د عادلانه انتخاباتو لپاره هڅه وکړي. ښاغلی امان له دولتي ادارو په تېره له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د خپل سرو وسلوالو د موجودیت له امله د رامنځته شوو ستونزو په حل کې د انتخاباتو له مسؤولو چارواکو سره مرسته وکړي. د اندېښنې په داسې حال کې راڅرګندېږي چې د قندوز دولتي چارواکي هم خپل سري وسلوال د دې ولایت د امنیت لپاره جدي ستونزه بولي. د قندوز ولایت د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې د خان آباد ولسوالۍ خلک خپل سرو وسلوالو ډلو ته د یو جدي ګواښ په سترګه ګوري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د سوری د پریکړه چې د کیمیاوي وسلو له نړیوال بندي سره یو ځای کیږي باید وستایل شي. پوتین وویل دا اقدام د سوری د شخړې د حل لپاره د سوری د حکومت جدي اراده په ډاګه کوي. سر لنن سوریا د کیمیاوي بي وسلې کولو د تړون پوره ګډونوال شوی. زما په نظر موږ باید د سوریې د مشرانو د دې پریکړې هرکلی وکړو. زه هیله منم چې دا به د سوریې د شخړې د حل لپاره یو مهم ګام وي. دا تاییدوي چې زموږ متحد هیواد سوریا د دغې لارې د تعقیب لپاره جدي اراده لري. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن په بشکک کې د شانګهای سازمان په مشرۍ غونډه کې یو ځل بیا د سوریې په اړه پر خپل دریځ ټینګار وکړ. چین، ایران، چین او ایران هم نن د سوری د پریکړه هرکلی وکړ. ملګرو ملتونو د پنجشنبې په ورځ ومنله چې سوری په رسمي ډول د کیمیاوي بې وسلې کولو د 1990 کال کنوینزیون ته غوښتنلیک استولی دی. مسکو وړاندیز کړی چې سوری دې د امریکا د پوځي حملې د ګواښ د له منځه وړلو په مقصد خپلې کیمیاوي وسلې د نړیوالو په واک کې ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره نن هم په جنیوا کې د مسکو د وړاندیز په اړه خبرو ته دوام ورکوي. د سوری جمهور رئیس بشار الاسد د پنجشنبې په ورځ وویل هیواد یې د روسیې د ډیپلوماسۍ له امله نه د امریکا د پوځي حملې د ګواښ له وجې د کیمیاوي وسلو د ورکولو پریکړه کړې. د قرغزستان جمهور رئیس الماز بیک اتمبایق د شانګهای سازمان په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې هیواد یې د سوری د شخړې د سوله ییز حل ملاتړ کوي. د چین جمهور رئیس شی جنګ پینګ او د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایف وویل چې د دوی هیوادونه د سوری په اړه د مسکو د وړاندیز چې پوځي عمل شاته کوي ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د پنجشنبې په ورځ وویل د روسیې د وړاندیز په عمل کېدو سره باید د پوځي عمل اړتیا له منځه لاړه شي. او وروستی خبر دا چې د هند یوې محکمې نن هغو څلورو تنو ته د اعدام حکم ابلاغ کړ چې په یوې جنۍ باندې د جنسي تیری په جرم مجرم پیژندل شوي دي. د محکمې حکم باید د دې هیواد ستره محکمه هم تایید کړي. دا څلور کسان د سې شنبې په ورځ په تېر ډسمبر میاشت کې په یوې درویش کلنې جنۍ باندې د ډله ییز جنسي تیری په جرم مجرمان پیژندل شوي ول. د دغه وحشیانه حملې له امله په هند کې خلکو سخت اعتراضونه وکړل او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي بحثونه ګرم کړل. د اعدام لپاره د خلکو د وژل شوې جنۍ د کورنۍ او سیاستوالو غوښتنې زیاتې شوې وي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو په هرات کې د امریکا پر کنسولګری د نننی برید له تازه جزئیاتو خبرو. بیا به واوري چې امریکا له افغانستان د خپلو پوځي وسایلو د ایستلو هلې ځلې تیزې کړې دي. په کندوز کې خلک د خپل سره وسلوالو موجودیت ته اندېښنه لري چې راتلونکي انتخابات به ګډوډ کړي.
تقریبا 2000 کسان مسله په خانآباد په کلو بانډو کې یعنی اوسېږي. زیاتره داسې پلو منځ کې مثلا شخړې لري.
په بلخ کې بیا د انتخاباتو لپاره په نوملیکنه کې د ښځو ونډه پراخه شوې. دا به هم واوري چې په فرا کې د نوي تعلیمي کال له پیل سره ستونزې څه دي او په پکتیکا کې د ځدران ولسوالي خلک مکتبونه غواړي.
زه د رئیس د تعلیم و تربیې نه جدا خواهش کوم چې د ځدران د ولسوالۍ سره باید د مور او د مایرې چلند ونه شي.
د پاکستان بلوچستان د حکومت د روغي جوړې هڅې ردوي او څرګندوي چې اوازې د بلوچستان د خپلواکۍ پر سر خبرو ته چمتو دي.
کئی دفعہ انہوں نے مذاکرات کی باتیں کی ہیں. انسان کو آزاد کر دیں, مسئلہ ختم.
د آزادی او اوریدون کے پروگرام کے ساتھ پر شخصیب شوی پیغامون خبرو. په هرات کې د امریکا د کنسولګری مسولان وایي په نننۍ حمله کې د دوی کارکونکو ته زیان نه دی اوښتی. په هرات کې د امریکا پر کنسولګری سهار وختي برید وشو او پولیس څرګندوي چې 15 واړه حمله کوونکي وشل شوي دي. د برید پر مهال د امریکا د سفارت د یو افغان ساتونکو د وشلو خبر هم ورکړل شوی دی. د پیښې جزئیات د فرشتي جلال زی پر رپورت کې.
په هرات کې د امریکا د متحده ایالاتو پر کنسولګری نننۍ حمله پای ته رسیدلې. خو د ښار پر فضا جیټ الوتکې او هلیکوپټر ګرځي را ګرځي. دا ودانۍ ځینې برخو چې اور یې اخیستی و تور دود ورڅخه پورته کیږي او امنیتي ځواکونه لا هم خلخال ډزې کوي. خلک د خپلو کورونو د ماتو شویو هندارو او دروازو په پاکولو بوخت دي. دا په ویډیوي فلم کې چې د رویټرز خبریال تر حملې وروسته د پېښې له ځایه اخیستی او څرګندېږي. د بارنوي ځواکونو ټانکونو او زغروالو موټرو د قنسولګرۍ شاوخوا ته امنیت نیولی او افغان امنیتي ځواکونه د سیمې په پاکولو بوخت دي. په هرات کې د امریکا د قنسولګرۍ وویاند خبري رسنیو ته ویلي چې په حمله کې د دوی کارکوونکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وویاند صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله سهار په 15 بجو او 40 دقیقو پیل شوه او امنیتي ځواکونه په وخت سیمې ته ورسېدل او حمله د اونیمو بجو په شاوخوا کې پای ته ورسېده. صدیقی وایي د وسلوالو مخالفینو یو هدف پر بهرنیو سفارتونو حمله کول دي, خو افغان امنیتي ځواکونه یې د مخنیوي هڅې کوي. دا زموږ د ځواکونو لپاره ډېره مهمه ده چې د هغوی هر دسیسه له منځه یوسي او شنډه یې کړي. د افغانستان امنیتي ځواکونه په ځانګړي ډول افغان پولیس به هڅه کوي چې د دښمن د هرې ورانوونکې هڅې مخنیوی وکړي. د افغانستان په غرب کې د 201 قول اردو قومندان تورن جنرال تاج محمد جاهد په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته وویل چې د وسلوالو لمړی موټر د قونسلګری له ودانې په لژواټن کې وچاودید. دوهم موټر د قونسلګری د ودانې په لمړی امنیتي کرشه کې والوزول سو او بیا د سپکو وسلو جنگ پیل سو. تورن جنرال جاهد زیاته کړ چې پر قونسلګری په حمله کې 15 وسلوالو لاس لوت څلور روي ځانونه والوزول او 15 د ملي اردو ځواکونو وویشت او وژل سو. د هرات ښار یو شمېر اوسیدونکي چې قونسلګری ته نږدې اوسېوایي چې چاودنې ډېرې درنې وې او د زیاتو کورنو هندارې ماتې سوې دي. د ښار یو اوسیدونکی وایي
ساعت 5:30 دقیقه صبح بود، سهار نماز صاد بود، یک صدای عجیب و غریبی شد، خیلی انفجار قوي
سهار 5 بجې په لمانځه ولاړوم چې یو ډېر عجیب درب سو. ډېره درنه چاودنه وه. له مسجد راووتم و ملدل چې د امریکا د قونسلګری مخې ته حمله ده. کور ته چې ورسېدم ټولې هندارې ماتې سوې وې. دا تلفاتو پاره د حمزه د نقیز رپورټونه ورکول کیږي. خدای رات د ملکی روختون مسولینو ازادي راډیو ته ویلي چې په حمله کې د قونسلګری یو ساتونکو وژل شوی او شل زخمیان دوی ته ورول شوی دي. د رات د حوزوی روختون د مطبوعاتو مسول محمد شفیق شیرزاد وایي
جوان حدودا 30 ساله هست باشندی اصلی
و متاسفانه د قونسلګری یو ساتونکو چې ډیر شکلان دی او د فرا اوسیدونکو دی وژل شوی. په مجموع کې شل تنه زخمیان دي. دوی د قونسلګری امنیتي ساتونکو دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایاند ازادي راډیو ته ویل چې دوه پولیس او نه تنه ملکی وګړي زخمیان شوی دي. د وسلوالو طالبانو یو وایاند ازادي راډیو ته ویل چې حمله دوی کړي. د امریکا د قونسلګری ډیر رس بهرني کارکونکو او د افغان امنیتي ځواکونو شپږ غړي وژل شوی دي.
په هرات کې د امریکا پر کنسولګری بریټ پایټر رسیدلی او امنیتي چارواکي وایي 15 وړ بریټ کونکي پکې وشل شوی. د امریکا د کنسولګری یو افغان ساتونکو هم په دې حمله کې وشل شوی دی او شاوخوا شل تنه ټپیان شوی دی. بل لور ته د امریکا پوځ غواړي چې افغانستان د خپلو تجهیزات او وسایلو د ایستلو بهیر چټک کړي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د یو پوځي مقام له قوله پر رپورټ کې لیکلي د پوځي تجهیزاتو د ایستلو د دې عملیاتو لګښت شای تر 2 میلیارډ ډالر ورسی شي او د امریکا دفاع وزارت غواړي په دې ترڅ کې تر ډیره د پاکستان د لاروي له مواصلاتي لارو څخه کار واخلي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس رپورټ لنډیز له احمد تکلاورو.
پنټاګون په پلان کې لري چې په پوځي تجهیزاتو او وسایلو بار 40,000 وسایل او 40,000 کانټینرونه له افغانستانه امریکا ته ولېږي. د پوځي تجهیزاتو د استلو د پراخو لوجستیکی عملیاتو لګښت د 15 او 2 میلیارډ ډالر ترمنځ اټکل کیږي. پوځي چارواکي وایي چې د دې تجهیزاتو د استلو بهیر به د ځمکه سمندر او حواله لري د راتلونکو میلادي کال په ورستۍ ورځ بشپړ شي. د 2014 کال د دسمبر 1 هغه نیټه ده چې د امریکا د پاوځ محارب ځواکونه به په بشپړ ډول له افغانستانه وځي. پوځي چارواکي وایي چې مهم او حساس وسایل به مستقیما د حواله لارې په سیمه کې نږدې بندرونو ته او له هغه وروسته په کښتیو کې امریکا ته واستول شي. د پنټاګون یو مقام د خپل نوم نه خودلو په شرط رویټر خبري اژانس ته ویلي چې نور تجهیزات او وسایل به د ځمکې لارې او عمدتاً د افغانستان او پاکستان د سړکونو په وسیله نږدې بندرونو ته انتقال شي څورسته په کښتیو کې بار او کورته واستول شي. د امریکایي پوځي مقام ویل چې د امریکا د پوځ لپاره په زړه پورې د پاکستان لار ده، خو د پاکستان ځمکنۍ لار ستونزمنه ده. د پاکستان حکومت په 2011 کال کې دا لار ورسته له هغه د 2 میاشتو لپاره د ناټو د اکمالاتو پر مخ بند کړه چې د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي حمله کې 40 پاکستانی پوځیان ووژل شول، خو له پرانیستل کېدو وروسته هم پر دې لار د تګ راتګ ستونزې پاتې شوې چې د ځینو علت د افغان حکومت اداري اجرات او د مالیې غوښتنه ګڼل کیږي. په دې عملیاتو کې ټول وسایل نه دي شامل. ځینې تجهیزات به افغان حکومت ته د مرستې په ډول ورکړل شي. ځینې به د امریکا یو لسو متحدانو ته چې د هغو له پیرودلو سره یې لیوالتیا ښودلې ورکړل شي او نور به یې ټوټې ټوټې او له منځه یوړل شي. د پنټاګون د مقام چې نن یې افغانستان ته د امریکا د مرستیال دفاع وزیر اشتن کارتر د سفر په درشل کې خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې د 2014 کال دسمبر میاشت ډیره مهمه ده. د وویل د هغه مهال دی چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نوځي او ځکه موږ د دې ورځې لپاره چمتووالی لرو. په پام کې ده چې اشتن کارتر به د ولسمشر حامد کرزي په ګډون له افغان چارواکو سره وګوري او افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو د بهیر په اړه به خبرې ورسره وکړي. د پنټاګون مرستیال مشر به هم دراز له افغانستانه د امریکا د پوځي تجهیزاتو د استلو لپاره د پلانونو د پرمختګ په اړه څېړنه وکړي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
پا په کندوز کې خپل سره وسلوالو ته خلک اندیشنه لري او د انتخاباتو د سیمه ایز دفتر مسولان وایي چې دغه وسلوال به راتلونکو انتخاباتو ته هم مشکلات پیدا کړي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان رپورت لري.
په هغه غونډه کې چې په همدې هدف په کندوز کې د دنیا عالمانو، مخاورو او مدني ټولنو په ګډون جوړه شوې وه، د ټاکنو په هر اړخیزو ګټو یې خبرې وکړې او د یو مشروع او سالم نظام د رامنځته کېدو یوازینۍ لارې د ټاکنو سرته رسیدل وبلل. خو په همدې حال کې بیا په دې ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسن رئیس انجینر محمد امان په دې ولایت کې د خپل سرو وسله والو ډلو شتون د راتلونکو ټاکنو په وړاندې ستر ګواښ وباله. تر اخري هدف پورې خپل هڅه وهان تر سره کوم، خو زه له دې میز څخه تاسې د کندوز خلکو ته اعلان کوم چې موږ د انتخابات کارکوونکي تاسو ته اطمینان درکوو چې د موږ له لورې د کامل رڼو ټاکنو پر ترسره کولو کې خپل ټول توان مصرف کړو. خو له دولتي چارواکو او په تېره بیا له امنیتي ځواکونو څخه غواړو تر څو د شته ستونزو په لرې کېدو کې موږ سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د کندوز ولایت مرستیال حمدالله دانشی هم د تیر په څیر یو ځل بیا د ټاکنو په ښه او امنیتي فضا کې ترسره کولو ژمنه وکړه او ویې ویل چې د ټاکنو تر وخت به شته ستونزې لرې کړي. ده هم د ټاکنو دینی اړخ ته خلک یې متوجه کړل. دا چې الله تعالی موږ یې مامور کړي یو په دې چې تر ټولو ستر امانت یو آزاد انسان لپاره د هغه رایه ده، د هغه رایه امانت ده او دته خدای پاک امر کړی تر څو خپل اهل ته وسپاري. د ټاکنو د کمیسون دغه اندېښنه په داسې حال کې را څرګندېږي چې په دې ولایت کې اوسېدونکي او سیمه ییز چارواکي هم له غیر مسؤولو وسله والو څخه شکایت لري او هغوی په هر برخه کې یو خنډ بولي. د کندوز د خان آباد ولسوال آیت الله میری ازادۍ راډیو ته وویل چې غیر مسؤول وسله وال په خان آباد ولسوالۍ کې د یو جدي ګواښ په توګه ګڼل کېږي.
کشفي ارګانونو معلومات ترلاسه کړي دي تقریبا 2000 کسان مسله په خان آباد په کلو بانډو کې اوسېږي. زیاتره داسې کلو منځ کې مثلا شخړې لري. په دې مورد کې ولایت جریان کې د خپل ولایت شورای امنیت د افغانستان مثلا په جریان کې اچولې ده. نو په دې مورد کې تصمیم که نیول کېږي باید د مرکز نه ونیول سي. وزیر صاحب داخله، وزیر صاحب د دفاع، رئیس صاحب د عمومي د امنیتي ملي، د خان آباد د غیر مسؤول مسله کسانو په مورد کې باید قوي تصمیم ونیسي څو سي وخت د حل لاره پیدا کړي او د خان آباد خلک له دغه هغه نه خلاصون پیدا کړي او په یوه ښه فضا کې خپله زندګي مخبوزي.
په همدې توګه د دې ولایت نورو سیمو کې غیر مسؤولو وسله والو شتون هغه ګواښ دی چې ویل کېږي په راتلونکو ټاکنو کې به د دې ملي بهیر په وړاندې خلکو ته ډېرې ستونزې جوړې کړي.
په کندوز کې خپل سره وسله والو ته د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي اندېښنه لري چې د دوی موجودیت به راتلونکو انتخاباتو ته مشکلات پیدا کړي. هاخوا ته په بلخ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د هیواد د نورو ولایتونو په پرتله په دې ولایت کې د ټاکنو د کارتونو د ترلاسه کولو په برخه کې د ښځو برخه اخیستل د پام وړ ده. دغه څرګندونې د بلخ ولایت د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو په هغه غونډه کې وکړې چې د انتخاباتو د کارت اخیستنې لپاره د ښځو د هڅونې په هدف جوړه شوې وه. د دغه ولایت د ټاکنو د کمیسیون مشر وویل چې تر 3000 ډیرو میرمنو د رایې کارولو کارتونه ترلاسه کړي دي. د موضوع په اړه له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ لري.
که څه هم د هیواد له ځینو ولایتونو څخه په خپرو شویو رپورټونو کې ویل کېږي چې په ټول ټاکنو کې د رایې د کارونې د کارت اخیستلو په پروسه کې د ښځو برخه اخیستنه لږ ده، خو په اول ولایت کې د ټاکنو د کمیسیون مشر اجمل واحدي بیا وایي چې په دغه ولایت کې په لسګونو زرو وګړو د رایې کارولو کارتونه ترلاسه کړي دي چې د ښځو برخه اخیستنه هم د نورو ولایتونو په پرتله د قناعت وړ بولي. زه په ډاډ سره ویلی شم چې په اول ولایت کې په ټاکنو کې د رایې کارولو د کارتونو د اخیستلو په دوو پړاوونو کې تقریبا 100000 وګړو کارتونه اخیستي دي چې 15 سلنه برخه یې زموږ خویندې جوړوي. په بلخ ولایت کې د ټاکنو د کارتونو ترلاسه کولو په پروسه کې د ښځو د زیاتې هڅونې په هدف جوړه شوې غونډه کې یې برخه اخیستونکي میرمنې ازادۍ راډیو ته وویل. په دغه ولایت کې د انتخاباتو او یا په سیاسي فعالیتو کې د میرمنو ونډه د یادونې وړ ده. په دې چې د خپلو حقونو په اړه د ښځو د پوهاوي کچه لوړه او تر زیاته بریده په دې اړوند یو موټی شوی دي. نه یوازې په ښارونو کې بلکې په لرو پرتو کلیوالو سیمو کې میرمنې د کارت ویشنې مرکزونو ته مراجعه کوي او کارتونه اخلي. د بلخ ولایت د ښځو د چارو ریاست مشره میرمن رابعه مرادی د کارتونو د اخیستلو لپاره د ښځو د هڅونې په خاطر د دا ډول کنفرانسونو په لاره اچول ګټور بولي او وایي چې په لرو پرتو سیمو کې د دا ډول کنفرانسونو جوړول چې د ښار په پرتله د سواد سطح پکې ټیټه ده او عامه پوهاوی ته یې ډېر اړتیا لیدل کېږي، اغېزمنتوب یې زیات دی. د دا ډول سیمینارونو په لاره اچول ډېر ګټور دي. دا چې زه دا ډول غونډو ته په ښه نیت ګورم، خو هیله مې دا ده چې دوی باید دا ډول غونډې او سیمینارونه د بلخ ولایت په لرو پرتو سیمو او کلیو بانډو کې په لاره واچوي. په داسې حال کې په بلخ ولایت کې د ټاکنو کمیسیون او د ښځو د چارو فعالیت د ټاکنو لپاره د رایو د کارونې د کارتونو د اخیستنې په پروسه کې د ښځو ونډه د پام وړ بولي، چې د رپورټونو په اساس د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ټاکنو لپاره د رایې اخیستنې په پروسه کې د ښځو په مقابل کې لویې ټولنیزې او سیاسي ستونزې موجودې دي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
په افغانستان کې یو څیړنیز مرکز وایي چې په تیرو کلونو کې د اجتماعي او اقتصادي پلوه د ښځو د پیاوړي کولو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې او د حکومت پروګرامونه کافي نه وو. د افغانستان د څیړنې او ارزیابي د واحد په نوم د یوې ادارې لخوا په یوه تازه راپورټ کې ویل شوي چې په اقتصادي فرصتونو کې له ښځو سره جنسیتي تبعیض شوی دی. دا راپورټ په کابل او له کابل سره نږدې ولسوالیو کې له 138 ښځو سره د مرکو په اساس برابر شوی دی. په دې اړه له کابل احمد زبیر شمن راپورټ لري.
د افغانستان د څېړنې او ارزیابۍ د واحد په نوم یو اداره وایي په دې هیواد کې د تیرو لسو کلونو له پانګونې او د میلیاردونو ډالرو مرستو سره سره په اقتصاد کې د ښځو رول کمرنګ دی. دا اداره وایي حکومت په خاصه توګه پالیسي جوړونکو ادارو په ملي پراختیايي پروګرامونو کې د ښځو رول ته توجه نه ده کړې تر څو له اقتصادي پلوه په خپل پښو ودروي. د څېړنې او ارزیابۍ واحد په خپل تازه راپور کې وایي چې که څه هم ښځو په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه په کرنې، مالدارۍ او په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې برخه لرلې، خو لا هم له اقتصادي پلوه په نارینه متکی دي. دا راپور په پلازمېنه کابل او ورڅېرمه ولسوالیو کې د 138 ښځو سره د مرکو په اساس برابر شوی دی. د یادې ادارې مرستیال میر احمد جوینده د راپور د وړاندې کولو په وخت کې وویل دی وایي تر اوسه هم ښځې نه دي توانېدلې چې په اقتصاد کې خپل ځای پیدا کړي. د پراختیا ودې ملي ستراتیژۍ او پالیسۍ په دې اړه وضاحت نه لري. په باغداري، مالداري، کرنې او ساختماني کارونو کې ښځو ته د پانګونې ډېر فرصتونه موجود دي. لازمه ده چې په دې برخو کې تر اخره حده هڅې وشي. په همدې خبری کانفرنس کې د مدني ټولنې یوې فعالې منیجې وافق هم وویل چې د اقتصاد په ځینو برخو کې زحمت ښځې باسي او ګټه نارینه اخلي.
زلمه
د زراعت افغانستان دوی د افغانستان په کرنه کې خځې ډیر مهم رول لري، خو کله چې د تولیداتو د خرڅلاو وخت راځي دا کار بیا نارینه کوي. قالین د افغانستان یو ډیر مهم تولید دی، خو خځې یوازې په تولید کې برخه لري، نه په اخیستلو او خرڅولو کې. دا کار د افغانستان د خځو حاکمیت ډیر کمزوري کوي. د افغانستان د څېړنې او ارزیابۍ واحد په نوم یاد ادارې د خپل وروستي راپور په اړه ډېر جزئیات خبري اعلانو ته ور نه کړل، خو په حکومت یې ټینګار وکړ چې د اقتصاد په بیلابیلو برخو کې د ښځو ظرفیتونه وڅېړي او د هغو د پراختیا لپاره د پروګرامونه عملي کړي. بلخوا حکومتي چارواکو تل ټینګار کړی چې د تیرو شاوخوا 12 کلونو راهیسې په افغانستان کې ښځو ته په اقتصاد، سیاست او ټولنه کې د فعالیت پوره ازادي ورکړ شوې ده. تر دې پخوا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې ویلي وو ښځې د افغانستان په خصوصي سکتور کې ونډه لري او د لسګونو خصوصي شرکتونو په مشرۍ کې هم برخه لري. خو بلخوا ځینې کتونکي هم وایي یوازې په کابل او ځینو لویو ښارونو کې ښځو ته د کارموندنې او اقتصادي فعالیت لپاره یو څه کار شوی دی، خو د اکثرو ولایتونو ښځې له دې څخه بې برخې دي. د دوی په باور په افغانستان کې اکثره کورنۍ ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي او له همدې امله هم دا چې په تیرو 12 کلونو کې په اقتصادي چارو کې د ښځو رول پیاوړی نه شو.
د قرغزستان په مرکز بشکک کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړیو هیوادو د مشرانو غونډه پرانیستل شوې ده. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر هم برخه اخیستې ده. افغانستان د دې سازمان څارونکو غړی هیواد دی. تر دونیمو بجو وروسته د دې غونډې په اړه په تفصیل معلومات ترکو. خو اوس فرا ته ورځو. په فرا ولایت کې وړم ورځ نوی تعلیمي کال پیل شو. د فرا ولایت د ښوونې ریاست چارواکي د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره سم په دغه ولایت کې د ښوونې په وړاندې د سختو ننګونو خبره کوي. احمد شاه فطرت له سیمې راپورټ لري.
په فراه ولایت کې نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شوی چې چارواکي په دغه ولایت کې د ښوونې په وړاندې د سختو ننګونو د شتون څخه خبر ورکوي. د فراه ولایت د پوهنې ریاست سرپرست محمد صابر وایي په پوهنې ریاست کې ډېرې ستونزې پرتې دي او دوی هڅه کوي د نوي کال د پیل سره سم دغه ستونزو سره مبارزه وکړي.
کار تعلیمی جدیده جدی و بسیار سخت آغاز کنند. سخت دفنت شده در مارک ولایت فراه. هر
موږ نوی ښوونیز کال په جدي توګه پیلوو. زموږ د پوهنې په ریاست کې ډېر غفلت شوی او زه په ډاګه وایم چې غفلت شوی او اوس هم د فراه ولایت معارف د ډېرو ستونزو سره مخامخ دی او ډېر بد وضعیت لري.
در وضعیت بسیار بد معارف شما قرار
دارد. د فراه ولایت د ښوونې او روزنې په وړاندې د نورو ستونزو څنګ ته ناامني هم یو لویه ستونزه بلل کېږي. د فراه ولایت والی محمد عمر شیرزاد هم د نوي ښوونیز کال د پرانیستې په غونډه کې د نورو ستونزو تر څنګ ناامني د ښوونې په وړاندې یو لویه ستونزه وبلله. د فراه والی دولت پر وسوال مخالفانو غږ وکړ چې د معارف په وړاندې ستونزې نه جوړوي. په همدې حال کې د فراه ولایت د معارف زده کوونکي د نورستون تر څنګ د مسلکي ښوونکو نشتون هم یوه لویه ستونزه بولي. دوی د پوهنې ریاست څخه غواړي چې دوی ته د مسلکي ښوونکي مقرر کړي.
موږ د بده مرغه مسلکي ښوونکي ډېر کم لرو چې د 12 نه فارغ ښوونکي دلته اکثره وخت راځي موږ ته لوست راکوي. یعنی زموږ په لیسې کې داسې استادان شته چې دوی د 12 نه فارغ دي اما بیا موږ ته زده کړې او تعلیم راکوي. موږ رئیس معارف ودی بخش ته داسې خاص توجه باید وکړي، باید موږ ته مسلکي استادان راوړي.
په فراه ولایت کې په ټولیز ډول 312 باب ښوونځي موجود دي چې تر شلو زیاتې اوس د نامنۍ له امله تړلې دي. دمګړی د فراه ولایت په بکوا او ګلستان ولسوالیو کې یو ښوونځی هم شتون نه لري. د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې هڅه کوي د سیمې د سپینږیرو په مرستې سره په دغه ولسوالیو کې ښوونځي بیرته پرانیزي.
په فراه کې روانه اونۍ نوی تعلیمي کال پیل شو. د تعلیم په برخه کې هاخوا ته د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په روان لمریز کال کې به د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 48 ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې شي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ لري.
په پکتیکا ولایت کې چې د 346 باب ښوونځیو له جملې څخه یوازې درېمه برخه ودانۍ لري او ډېری زده کوونکي سوځند لمر یا هم خاور او دوړو ته په بدیاو کې لوست وي. په پام کې ده چې د روان لمریز کال په اوږدو کې به د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 48 باب ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د پکتیکا ولایت د پوهنې رئیس کوچای زازای وایي چې د یادو ښوونځیو ترڅنګ به نوموړي ولایت ته له ځانګړې شوې پرمختیايي بودیجې څخه د 2 لک ډالرو په ارزښت پینځه نوې پروژې هم پیل شي.
د څلوېښت پروژې یا تقریبا 9 پروژو په شاوخوا کې د 2 نوي کال لپاره د پکتیکا ولایت منظوري شوي دي چې دا د مختلفو ډونرانو لخوا تمویلیږي. تقریبا 12 لک ډالر دا د ولایت پرمختیايي بودیجه ده چې وزارت مالیه په ځانګړي ډول سره په پام کې ورته نیولې وه. 12 لک ډالر دي، 5 پروژې په جوړیږي چې په مختلفو ولسوالیو کې دي.
بلخوا په پکتیکا کې د زدرانو د قوم یو تن مشر عمر ګل باز د پوهنې ریاست مسؤلین د یاد ولایت په شمېر سیمو کې د پوهنې بهیر ته په نپاملرې تورنوي او وایي چې ګیان نک او زیړو که هغه زدران میشتي سیمې دي چې په هغه ولسوالۍ کې په تېر 12 کلونو کې د یو ښوونځي لپاره هم ودانۍ نه ده جوړه شوې.
زه د رئیس د تعلیم و تربیې نه جدا خواهش کوم چې د زدرانه د ولسوالۍ سره باید د مور د مایري چلند ونه شي. په همدې خاطر باندې چې په 12 کاله کې ورته هیڅ نو کار نه دی شوی او په همدې مکتبو کې ورته هیڅ څه هم نه دی ورکړی شوی. زموږ به د خپل غږ تر لوړو مقاماتو پورې ورسوو که موږ ته په همدې مکتبو کې څه هم را نه کړل شي.
د یاد ولایت یو بل تن قومي مشر ملک سید محمد د نوي ودانۍ په جوړېدو خوښي څرګندوي. خو د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې د پروژو د پلي کېدو په وخت کې کیفیت په جدي ډول په پام کې ونیسي. نوموړي په ډېری ښوونځیو کې د درسي توکو، کمپیوټر خونو او لابراتوارونو د نشتون یادونه وکړه.
نوی تمرینه چې جوړیږي دا ډېر ښه خبره ده. دم بسنه نه کوي ټول پکتیکا ته، خو بیا هم یو مکتب جوړیږي، بیا هم موږ هرکلی ورته وی. مهمه خبره ده چې کوم وخت کې دا کار شروع کیږي او دا جوړیږي، دا باید په هغه سیستم جوړ شي چې دا یو وخت پورې دوام وکړي. بل دلته چې دا جوړ مکتبونه دي، په دا کې موږ ډېر کمی لرو، درسي مواد نه لرو، لکه کتابونه چې دي کمی دي، پکې پولیسو کې مو اوس کمپیوټر سیستم نشته او لابراتوارونه نشته.
یاد دی وی چې په پکتیکا کې 346 باب ښوونځیو څخه یوازې 112 ښوونځي ودانۍ لري. پکتیکا که څه هم نفوس لرونکي او د مسا مساحت لپلوه د افغانستان په لوی ولایتونو کې راځي، خو یوازې 1,30,000 ماشومان او ځوانان په ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي چې 20,000 نجونې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو، خو اوس 2:30 دي. لنډ خبرونه له جانقه علي کوزي څخه اورو.
د قرغزستان جمهور رئیس الماز بیک آتمبایف وایي په راتلونکي میاشت کې به په بشکک کې یو نړیوال کنفرانس جوړ شي. په دې کنفرانس کې به د افغانستان پر حالاتو او له دې هیواد څخه په 2014 کال کې د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته د سیمه ییز امنیت په اړه بحثونه وشي. طالب وسله والو نن سهار په هرات ښار کې د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې حمله وکړه او د پولیسو په وینا د افغان امنیتي ځواکونو دوه غړي او 15 تنه وسله وال پکې وژل شوي. د امریکا د قونسلګرۍ یو ویان وایي د دوی ټول کارکوونکي امن دي. دا کونړ ولایت د خزو د حقونو فعالانه وای د جمهور ریاست په ولایتي شوراګا د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو کې د خزو ګډون کم رنګ ده. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وای په کونړ کې د هغو خزو شمیر د پام وړ ده چې د 1,390 کال په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې مرکزونو ته مراجعه کوي. په کندوز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر په دې ولایت کې غیر مسؤل وسلوال د راتلونکو انتخاباتو لپاره جدي ګواښ بولي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د سوریې د پریکړه چې د کیمیاوي وسلو له نړیوال بندي سره یوځای کیږي باید وستایل شي. او د هند نوې محکمې نن هغو څلورو تنو ته د اعدام حکم ابلاغ کړ چې په یوې جنۍ باندې د جنسي تیري په جرم مجرم پیژندل شوي.
خصوصي پانتونونو د نړیوال اتحادې مسولان وای او بخښي د خصوصي پانتونونو د نړیوال اتحادې مسولان وای د افغانستان خصوصي پانتونونه باید نور علمي فعالیتونه هم وکړي چې د خصوصي پانتونونو د نړیوال اتحادې غړي شي. په دې ورسیو کې د دې اتحادې یو پلاوی کابل ته راغلی او د یو شمیر خصوصي پانتونونو کیفیت ارزیابي کړی دی. د دې اتحادې مسولانو د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې خپل ارزیابیو د خپل ارزیابیو څرنګوالي تشریح او د معیارونو لوړولو ته یو لړ علمي سپارښتنه وکړي. خان محمد سین په دې اړه له کابل راپورټ لري.
که څه هم په هیواد کې د خصوصي پوهنتونونو له کیفیت څخه شکایت کیږي، IACBE یا د خصوصي پوهنتونونو نړیواله اتحادیه وایي چې له افغان خصوصي پوهنتونونو سره به د علمي مشورو په ورکولو کې مرسته وکړي. د یاد نړیواله اتحادیه یو پلاوی په دې ورستیو کې کابل ته راغله سو د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو فعالیتونه ارزیابي کړي. د دې اتحادیې مسؤل مستر گیش د چهارشنبه په ورځ د خپل ارزیابیو د تشریح کولو پر مهال یوې علمی غونډې ته وویل که د افغانستان خصوصي پوهنتونونه د دوی علمی مشورې په پام کې ونیسي د دې جوګه بشي چې د کیفیت د تضمین اعتبار ورکړل شي. خاغلی گیش دا هم وویل دوی حاضر دي چې په دې برخه کې له افغان خصوصي پوهنتونونو سره مرسته وکړي.
When your students graduate from
کله چې محصلان ستاسو له پروګرامونو څخه فارغېږي، آیا هغه څه زده کړي چې غوښتلې؟ آیا دا قابلیتونه حاصل کړي چې په درجو کې حساب سي؟ څنګه کولای شو دې ته پراختیا ورکړو او کوم اقدامات وکړو چې تدریس پرې ښه سي؟ دا ټکي زموږ د پام وړ دی.
سبان د 200 معتبر نړیوال پوهنتونونه د پوهنتونونو د نړیوال اتحادیه چې مرکز یې په امریکا کې دی غړیتوب لري. پلاوی د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ارزیابۍ د نتیجې په حق لسه و نه ویل، خو د دې پوهنتونونو معیاري پرمختګونو ته یو لړ جدي علمي سپارښتنه وکړه. په افغانستان کې اوس مهال یو اتیا خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو عالي مؤسسې فعالې دي چې سکم 15,000 استادان لري او شاوخوا 3,500 محصلان پکې په تحصیل بوخت دي. دا پوهنتونونه چې په مرکز او ولایتونو کې اکثره په کرایي کورونو کې فعالیت کوي، شمیر په بیړه مخ په زیاتېدو دی. یو شمیر افغان محصلان وایي چې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو معیاري کېدو ته لا ډېره علمي لاره پاتې ده. یو محصل بصیر احمد محمدی آزادی راډیو ته وویل
در مجموع چې پانتونای دولتي اس او چې خصوصي نواقص بسیاری دره، خصوصا پانتونای خصوصي
په مجموع کې کې دولتي پانتونونه دي او که خصوصي ستونزې لري. په تیر خصوصي پانتونونه په خصوصي پانتونونو کې د استادانو تجهیزاتو او ځایونو کموالی هغه ستونزې دي چې په ګوته کولای شو. زما په نظر په افغانستان کې خصوصي پانتونونه ډېر نه وې دي. دوی باید اوګه علمي لار ووهي څو د نړیوالو خصوصي پانتونونو له معیارونو سره برابر شي.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د لوړو زده کړو په لسګونو مؤسسې فعالې شوې، خو د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په دوی کې ډېرې داسې هم شته چې د لوړو زده کړو وزارت له معیارونو سره برابرې نه دي. د لوړو زده کړو وزارت څو ځلې ځینو ته خبرداری هم ورکړی چې خپلې نیمګړتیاوې له منځه یوسي او که نه قانوني چلند به ورسره وشي. خو د خصوصي پوهنتونونو مسؤلین وایي چې د دوی علمي فعالیتونه له یوې نه بلې ته د معیاري کېدو په لور روان دي او توانېدلي چې زرګونو ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د قرغزستان په مرکز بشکک کې د شانګهای د همکاري د سازمان د غړو هیوادو د مشرانو غونډه پرانستل شوې ده. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم برخه اخیستې ده. جمهور رئیس حامد کرزی پرون له کابله قرغزستان ته ولاړ او د مناس په هوایي ډګر کې د قرغزستان صدر اعظم د حامد کرزی هرکلی وکړ. بیا وروسته افغان ولسمشر د قرغزستان له جمهور رئیس سره خبرې وکړې او په دوه اړخیزو اړیکو باندې دواړو ولسمشرانو خبرې وکړې. په دې سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او همدارس د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس د ولسمشر کرزی ملګری دي. ټاکل شوی ده چې دغه غونډه سبا هم دوام وکړي او په دې غونډه په ترڅ کې به د افغانستان جمهور رئیس د چین او روسیې له ولسمشرانو سره هم خبرې وکړي. اوس په ورشو پاکستان ته. پاکستان هم د دې د شانګهای د همکاري د سازمان څارونکو غړی دی لکه افغانستان او هڅه کوي چې غړیتوب یې ترلاسه کړي. په تیرو ورځو کې په اسلام آباد کې په ټول ګوندي کانفرنس کې د بلوچستان ایالتي حکومت ته واک ورکړل شوی چې له خپلواکي غوښتونکو بلوچ مشرانو سره خبرې پیل کړي. خو ځینو خپلواکي غوښتونکو ډلو هغوی ته د مذاکراتو تر رسمي بلنې مخکې لا دغه وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې دوی له خپلواکي پرته د بل څه په اړه مذاکراتو ته تیار نه دي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې.
د سپتمبر پر 9 نیټه د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د ترهګرۍ د لمنځوړلو لپاره په جوړ شوی ټولګوندي کانفرنس کې د بلوچستان د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ په شمول ځینو نورو ملتپالو بلوچ مشرانو هم ګډون کړی وو. په دې کانفرنس کې پریکړه شوې چې د بلوچستان د ستونزو په اړه به هم یو ټولګوندي کانفرنس جوړیږي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل په کانفرنس کې تر ګډون وروسته رسنیو ته وویل په بلوچستان کې یوازې ترهګرۍ نه بلکې څو ډوله وسلواله جګړه روانه ده، خو په ټولګوندي کانفرنس کې ورباندې هیڅ خبر مشته چې بلنه راکړل شوی و. ما هغه وخت هم ورته وویل چې د بلوچستان موضوع په دې کنفرانس کې شامل نه وي نو زموږ راتګ ښایي کومه ګټه ونه لري. له 1948 میلادي کال چې په بلوچستان کې تر اوسه موږ له څه ډول حالاتو سره مخامخ یو، هغه یوازې مذهبي افراطیت او ترهګري نه ده، دلته فرقه ییزه جګړه هم روانه ده. خپلواکي غوښتونکو بلوچو هم وسله پورته کړې او تر ټولو مهمه د مملکت لخوا کېدونکې ترهګري ده. نو پر دې ټولو ستونزو چې خبرې ونه سي د بلوچستان ستونزه به څنګه هواریږي؟ اختر منګل وایي ټولګوندي کانفرنس ورسره ومنله او پریکړه یې وکړه چې د بلوچستان پر ستونزو به بیل ټولګوندي کانفرنس رابلل کیږي. خو اوس به ګورو چې دغه کانفرنس یو کال وروسته رابلل کیږي، دوه میاشتې وروسته رابلل کیږي او که به څو لسیزې انتظار وغواړي. په دې کانفرنس کې د بلوچستان ایالتي حکومت ته واک ورکړل شوی چې په بلوچستان کې دننه او له هېواده د باندې له خپلواکي غوښتونکو بلوچ مشرانو سره خبرې اترې پیل کړي چې حکومت یې مرور بلوچستان بولي. د بلوچستان د اعلی وزیر ویاند جان محمد بولیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا لومړی ځل دی چې د پاکستان ټولې سیاسي رهبرۍ چې ایالتي او مرکزي حکومتونو پکې شامل دي، پوځ او استخباراتي ادارو او ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه د بلوچستان حکومت ته واک ورکړی چې د بلوچستان پر سیاسي او قومي موضوع باندې مذاکرات وکړي او دا ستونزه حل کړي. زه فکر کوم دا اوس زموږ د حکومت مسؤلیت دی چې د بلوچستان له ټولو سیاسي ګوندونو سره تر سلا مشورو وروسته له ټولو ملتپالو خپلواکي غوښتونکو او مذهبي ډلو سره کښېنو او د بلوچستان شخړو ته د حل لاره پیدا کړو. خو بل لور ته د خپلواکي غوښتونکو سازمانونو او ګوندونو لخوا لا مخکې تر دې چې حکومت ورته د خبرو اترو رسمي بلنه ورکړي دا وړاندیز رد کړی او وایي چې نور د پاکستان پر هیڅ یوه حکومت هم باور پاته نه دی. د برهمداغ بوکټي په مشرۍ د بلوچ ریپبلیکن ګوند ویان شیر محمد بوکټی وایي دوی د بلوچستان تر خپلواکۍ په کمه پر بله هیڅ موضوع خبرو اترو ته تیار نه دي. دوی په وار وار د مذاکراتو خبره کړې ده. زموږ مشران د مذاکراتو په پلمه د قرآن پورې لغرونو راکښته کړي، بیا له هغوی سره څه چلند کړی دی؟ زموږ خلک تر اوسه وژل کیږي، تښتول کیږي، په سیمو کې معاملات روان دي. له پاکستانه د بلوچستانو کرکه زشته ډېره سوې ده. موږ خبرو اترو ته تیار یو. هغوی د زموږ د خاورې قبضه را پرېږدي، بلوچستان دې آزاد کړي، ستونزه به ختم شي.
آزاد کر دیں مسئلہ ختم
دا پدا سے حال کی دچ بلوچستان اعلی وزیر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ ترکشنی اختر وڑان دے ہم لخپل واقع غشتوں کے بلوچ سر د خبر اترو پیلولو خبرداری ور کڑے خو اس چا ایالتی حکومت د بلوچستان د ستونزو د حل لپاره بش پڑ واک تر لاس کڑے ایال اسلام آباد د بلوچستان پر ټول وسایل بش پڑ واک تر لاس کڑے چ ملت پال وسلوال بلوچستان پر ایال اسلام آباد سر لاس او گریوان دی شاید کار جر و نسی دک چ د بلوچستان ایالتی حکومت لا تر وسه د خپل کابینه پر جوړولو هم نه دی بریالی سوی
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. پس له ډیره وخت تاسو له تازه ټلیفوني پیغامونو سره تاسو خدمت ته راغلی یم. په دې پروگرام کې پر ځینو خاصو مسایلو تاسو ټلیفوني پیغامونه خبرو. په پیل کې څو تنه اوریدونکي د فوټبال ملي ټیم د بریا په اړه خبرې کوي. بیا اوري چې اوریدونکي په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د اساسي پروژو غوښتنه کوي. دا هم اوري چې اوریدونکي په تعلیمي برخه کې هم ستونزې لري. د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلو چې تیر ډیره پکې ستاسو ټلیفوني پیغامونه ته ځای ورکړل شوی دی. په پیل کې څو تنه اوریدونکي د فوټبال ملي ټیم د بریا په اړه خبرې کوي. د افغانستان ټیم اتوانید چې د جنوبي آسیا د فوټبال د اتلولیو په پیلو به کې هند ته ماتې ورکړي او دغه جام وګټي.
پکتیا د څمکنې ولسوالۍ نه زه استاد سمیع الله خلیمی تندر یم. زه نن دومره ډېر زیات خوشحال شوم کله چې د افغانستان د فوټبال د ټیم د مینهوالو ډېره شدیده ماتې ورکړه. آزادی ریڈیو ٹول کر
اوریدونکو د فوټبال ملي ټیم د بریا په اړه خبرې کولې. اوس له دوی څخه په نورو پیغامونو کې اوري چې په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د ځینو اساسي پروژو غوښتنه کوي او یا هم په ځینو پروژو کې د ستونزو یادونه کوي. نور به د دوی په پیغامونو کې وورو.
افغانستان غم سلام
شمشاد لپارا خدمت نہ کری او نش کرے دے دیکھو سرکونا ٹول ٹوٹا ٹوٹا شوی اوران بجار دی دیکھو سرا لدوڑو ڈکا دا او در دیکھو سرپارا تروس پوری نوائی کار نہ دکھا رہی دیکھو سرکونا ٹول ورن شوی دی دولت ورطا حیث پامل را نکوی زنوک حقا دکامونو مشران چی بخواب دینورو غلیانو پو مقابل کی راجگدل غاگوی پور نکولو هغه هم پکرنه خو ویدتی هغه هم یا ډالرو دا اصل له سره راغلی دي.
زه پاریم احمد رسول د نیغهار ولایت د خیوه ول سوالې د برکات کو د سربند کړي نه په تماس کې يم. زما د حکومت نه دا تمه خو دا چې موږ د زیړی بابا خپل پلاستیکی پل ولې نه جوړیږي. زه د حکومت هدا هله کوم چې دا پل زر تر زر ورغوي.
نور کتیم افغان د خوست ولایت د متون او مرکز څخه تاسو ته خپل پیغام پریږدم. دا چې په خوست کې یو ملکي روغتون شتون لري او یو اصل که څه هم چې ملکي روغتون نوی خو ځینې ستونزې لري. لومړۍ ستونزې خو دا ده چې په دغه روغتون کې د کنډیشنو یعنی د پکو شتون نشته. نو د ګرمۍ په موسم کې مریضان له ستونزو سره مخامخ کېږي او دوی د ګرمۍ له وجې زیات تکلیف کېږي. د عامې روغتیا او دا شن په خوست کې د عامې روغتیا له ریاست څخه مو غوښتنه دا ده چې په جدي ډول سره د دغې ستونزې د حل لاره پیدا کړي ترڅو کنډیشن نه وي نو باید دوی د پکو چاره د مرزان لپاره پیدا کړي. د پکتیا ولایت د کمکنۍ ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمي څنګه خبرې کوم. دا پیغام د ازادي او اورېدنې پروګرام ته پرېږدم. زما غوښتنه خو د لوړ پوړو مقاماتو څخه دا ده بالخصوص د افغانستان د معارف او د پوهنې د لوړو چارو وزارت څخه دي چې پکتیا کمکنۍ ولسوالۍ کې یو تعمیر سي دا تر اوسه پورې هغه جوړ شوی نه دی. دا خو مخکې د انقلاب وخت ولا موږ خو د اوس زمانې خلک یو څه زموږ عمرونه 3 کلنې ته رسېږي. یعنی پخوانی دلته کوم هغه چې دا لاسیک یو تعمیر دی کمکنۍ ولسوالۍ کې زوړ تعمیر دی. ډېرې مسیسې راغله هغه وویل چې د تاسو دا تعمیر جوړ کړو نه موسسو تعمیر جوړ کړو او نه زمونږ د پوهنې وزارت جوړ کړو نه د لوړو چارو وزارت جوړ کړو. راته خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ شوي بلې خصوصا کمکنۍ ولسوالۍ خلک د درس لپاره دي بهر ناست یا دلته دي ونو خاطه ناست دي.
حفظ الله خالی کې د ورځې اوره د ګرځات ولسوالۍ څخه د کرکن پکا شایم. ما د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ د کسکول طریقه جوړ کړو چې د ګرځات او د ترینکوټر مابین اوس موږ پر یو لو دره راستامت کوو چې دا دره تقریبا تر 30 کیلومتر پورې اوږدوالی لري چې ډېره سخته خرابه او امنیتي ستونزې هم ډېرې لري. نو د کسکول سړک کوم څه جوړ چې حکومت ته ژر تر ژره په اسانۍ سره امنیت ونیسي او د خلکو ګفتګو راتګ ډېر زیات شي چې په درې پر لاره موږ ډېر د غلو د نور ترهګرو سره مخامخ یو چې هر وخت موږ موټران راپلچي او ورڅخه روپۍ او نور شیان ټوله شوکوي او ټوله استادان او موټر شتنان وي. د ارګانی محل رئیس صاحب نه اتیا چې ګزاب ولسوالۍ ته راغلی و نه پوپال صاحب په نامه وویل چې د موږ سره دا وعده وکړه چې موږ به دا سړک جوړ کړو خو در ووته د دې سړک هېڅ برخې نه دي معلوم چې جوړ به شي او که نه. ضلع خالی کې د روزګان ولایت د ګزاب د ولسوالۍ څخه د ټلیفون ته کر شوی یم. حکومت څخه غوښتنه چې موږ د ګزاب د ولسوالۍ د کچکول د بند سړک را جوړ کړي ځکه چې د ګزاب د ولسوالۍ سړک اوس پورې دانه تلل دي چې تقریبا شپږ یا اووه کیلومتره اوږدوالی لري. نو ځکه دغه لار موږ ډېر غټ مشکلات پېښوي امنیتي د غلو او داسې نور د لارې خرابوالی دي تخت مشکل موږ ته لرو. نو زه د حکومت څخه هیله لرم چې موږ د کشفو سند ژر تر ژره جوړ شي.
زه کریم احمد رسول د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ د برکاش کور د سربند د کلي نه تاسو سره په تماس کې یم. زما د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د خیوې ولسوالۍ د ژیړي بابا پل ولې نه جوړیږي. ته د حکومت څخه دا خواهش کوم چې زموږ دا پل ډېر ژر تر ژره جوړ کړي. والسلام بای.
زما د خوست ولایت د لوړ پوړو چارواکو خصوصا د پیدانې د ریاست کارکوونکو او د پیدانې د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې خوست کابل حلي علاقه چې لا تر اوسه چارې بشپړې شوې نه دي ولې د خوست شپې مخکې روغتونو او د سیلابونو له امله په دې لاره کې یو لوی فول لمانځل شوی دی. همدارنګه استنادي د وزینه هم لمانځل شوی دی. نو د خوست ولایت د پدنی د ریاست څخه مو دا هیله ده چې زر تر زره د دغې استنادي د وزینو چاره وکړي او چېرته دغې سړک ته استنادي د وزینه ورنه کړي نو په راتلونکي کې به د نورو وخت سره مخامخ شي.
زمونږ د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ د برکاش کور د ژیړي بابا پل ولې نه جوړیږي. زمونږ د خواهش دی ټولو موسساتو د حکومتي چارواکو څخه چې زمونږ د ژیړي بابا پل زر تر زره جوړ کړي.
د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ نه زه سمیع الله خلیمي تندر یم. دا پیغام د ازادي اورېدونکي پروګرام ته پرېږدم.
سلیم احمد صالح لمړی ډېر سلامونه تاسو ورسیږي. او زما د لوړ مقامات او خان داله چې دی پکې تمکنه ولسوالۍ لستګر شي کلی ته خالي سلطان ګیر غکلی پورې کوم سړک یې ډېر ښه خراب دی. لوړ پوړ مقامات زما وختان داله چې د ستر ګرمي د مقبل او کلی پورې د سړک باید پوخ کړی شي. ځکه خلک د ګرمي مقبل سکون ډېر لا بېلابېلو ستونزو سره مخامخ شي. همدارنګه د پکیا تمکنه ولسوالۍ د بابخیلو د سره نږدې کوم پال چې دا عمومي پال چې پورې کلو ته پورې شوی ده. په دې کا په دا پله باندې دا څلور مشکي کار په شوان کړی ده. تر اوسه پورې کار ډېر سست پرې روان ده. تر اوسه پورې دا څنګه پل له پل نه جوړېږي. باید دا پال باید هم ډېر زر جوړ شي او زما پیغام دې لوړ پوړو حکومت ته ورسي.
جاوید خبرې کوم کور شوی دی دا د سار نه موت او د مونږ خواهش لرو چې د حکومت د بوردار او د واټ موټرو مخنیوای وکړي. باید چې دا دیوازن دیوازن دا کوم د مونږ سره راشي دی دا موت او مونږ په ډېره مشکل نه او ډېر په مشکل سره د مونږ دغه سره راشي دی او د اخوان ولایت یا د مرکز سره وصل چې ډېر په مشکل سره کېږي. مونږ غواړو چې دغه موټرو د مخنیوي لپاره حکومت نه ته د حکومت د غواړو جدی اقدام غواړو چې باید د سترو موټرو د شارینا د لارې نه د سرحد لارې نه د فارچینو د لارې نه دغې لارې نه چې کابل دا موټر نه ننوځي او باید دغه سړک د مخنیوي لپاره حکومت جدي اقدام وکړي.
اوه دا مملکتونه چې د افغانستان سره د جهاد په وخت کې مرسته کړې وه د همدې لپاره وه چې افغانستان باید تجیه شي د افغانستان بشري قوه له منځه یوړ شي د افغانستان اقتصادي سیاسي او پوځي قوت له منځه یوړ شي. پس د دوی هدف همدغه وو چې باید افغانستان تجیه شي او د پاکستان او ایران په ګټه او د پخواني تاریخي دښمن چې انتظار درلود چې افغانستان باید پاسان شي دغه کوشش به کوشش وکړي.
او دا ګور د لوګر ولایت اصلي شرما کا واسي ولایي زه مشکل لرم چې د هزارې پایګانې د ډیر وخت نه په دې کار نه کوي او موږ څه مشکل سره مخامخ کیږو. موږ له وکیلانو څخه دا هیله لرو چې موږ د هزارې پایګانې پارکي
مانو ولر رحمان د نورستان ولایت مرکز څخه تاسو پیغام پریښې لکه نشي وکړی. تاسو سورې مخکې مرکه درلوده د حافظ صاحب عبد القیوم او د والي ویان سره موږ ټول خبرې اوریدلې او د حافظ صاحب خبرې زه تایید کوم. خبره دا چې د ویان وویل چې دلته نه ځنګونه وال کېږي او زه دا وایم چې وهل کېږي او ما په خپلو سترګو لیدلې دي. او بل ځای زموږ ولایت د نورستان د نورو ولایتونو د ولسوالۍ ارزښت هم نه لري ځکه نه خو دلته کوم سړک تېر شوی دی. یو متر په اندازه هم نه دی کړ شوی او راځو دلته موږ دوه کلینیکونه لرو. یو د سری میسی کلینیک او بل د سیادامې کلینیک. د سری میسی کلینیک د یوې مرض دوا هم نه لري. کله چې کوم مریض ورشي هغوی ته وایي چې سیادامې کلینیک ته ورشي هلته چې ورشي هغوی بیا بعضې دواګانې لري او بعضې دواګانې نه لري. کوم دواګانې چې قیمت او مهم دي ټول په شخصي دواخانو کې خرڅول کېږي. موږ دلته د ډېرو مشکلاتو سره مواجه یو.
بلې زه بزرګل شاه صافی د پاکستان د پنجاب ایالت د ټکسلي څخه د آزادۍ رادو په اتومات مشین کې دا پیغام ثبتول غواړم چې زمونږ د کونړ ولایت د پیج د درې د ماڼوګي ولسوالۍ نه مخکې ان تر د نورستان ولایت پورې دغه سړک کچه دی. زه د کونړ ولایت والي فضل الله وحیدی او د افغانستان جمهور رئیس حالیم کرزی څخه دا غواړم چې دغه سړک د مونږ ته فوخ کړي او د آزادۍ رادو څخه دغه غواړم چې دا پیغام دې زمونږ خپور کړي.
زه د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو په ولسوالۍ کې د کوم کارونه چې د ملي پروسو لخوا شروع شوي دي دغه د کارونو کومه بودیجه چې د ملي یا د افغانستان د بانک لخوا ورکول کېږي د دې تقریبا سل نیمایي روپۍ طالبانو ته په لاس ورځي. حکومت او دولتي چارواکو څخه دا هیله کوم چې دا پیسې بي ځای استعمال نشي. وسلام په مخه مخ آزادۍ راډیو
سلامت خان خبره کوي پکتیکا ولایت بر ولسوالۍ نه. مو آزادۍ راډیو دا پیغام دی چې امیر د سړکونو نه جوړیږي دا ویل نه جوړیږي.
اوریدونکو په پولیس می کې د بیا رغونې غوښتنه کوله او یا هم په ځینو پروژو کې د ستونزو یادونه کوله. په تیرو دو اونیو کې اوریدونکو په اوتومات پیغام ثبتون کې ماشين کې د تعلیمي مسایلو په اړه هم خبري کړې دي.
زما نوم غلام رحمان رسول دی د نورستان ولایت مونږ دلته په نورستان کښې معرف بخش کښې ډېر مشکلات لرو. لومړی مشکل دا دی چې معرف کښې مامورین او معلمین ته دا شپږمه میاشت روان چې هېڅ تنخواه نه ورکول کېږي. او بله خبره دا والي چې کوم دی دا بېخي په معرف بخش کښې مداخلت کوي، نه پرېږدي چې معرف کارکوونکي خپل کارونه سرته ورسوي.
ہم بہتر معلومات کی رکاوٹ ادارہ بالخصوص دارالعلوم مقامات پر فساد کی رشتے دی اور دیپا فساد کی ملبس کی یہ مثال تھا کورشم چه د تغاب دوله سوالی کې د مالمین شهرت تقریبا 1400 ته هم کار کې د مرکز له خوا یعنی د وزارت او حتی د رئیس جمهوری او د ټول زراعت له خوا دا منځ شو شمال دی چې دا باید ورکړ شي چې د هغه ساحه متمالمه ده. ولې متاسفانه چې د وخت ټول سوالی چارواکو د پرنتی شورا غړي او ځینې د مافیا کړی او همدارنګ وخت والی هم په دې کې ناغیرو وکړله او دغه شخصه کې بالاخره د معلمین مشرب کړه او معلمین واغوستل د یو قومي هغه سره مخامخ کړه چې هغه ساحه کې به تاسو شارک در کول کېږي او هلته قومي خلکو ویلي چې دا زموږ ولچر او دا زموږ هدیره ده. بالاخره دا موضوع هم داسې کړ چې نه پاتې او اوس هغه کوم ساحه چې معرف شارک ده او په اصل کښې تعینه شوي هغه ټول دغه زورواکانو شهرت کړو وینې کورونه پکښې جوړ کړل شمال حتی چې اوس د معرف لیسه نیول کېږي د معرف مدیریت باندې په دیوان لګول کېږي.
زما نوم غلام رحمان دی د نورستان ولایت پیغام پرېږدم. زما پیغام دا ده چې دلته معرف بېخي ګډوډ ده. مونږ ته مامورینو ته معاشات نه ورکول کېږي تقریبا دا د شپږو میاشتو معاشات نه هم دې راکړل شوي. مونږ پیغام لړپو چارواکو ته ورسوي تر دې مونږ معاشات دې راکړل شي.
زما دا پیغام دی وزیر د معرف فاروق وردګ نه چې کوم د محصلینو کتابونه دي په کونړ کښې هغه بې کیفیته دي، معلمان یې نه شي ویلی، هغه واشتو معلمان راغلي دي. او بله خبره دا ده چې کومې پیسې د معلمان د پاره راځي ولایت ته، ولایت په سطحه او د ولسوالیو په سطحه، هغه مدیران د لیسو وهي وروره، هغې باندې مکتب کښې نه کار کېږي نه کښ کېږي نه بس کېږي، ګاډي بیالي کورونه بې جوړوي وروره، بچو باندې تاثرین نه کوي. د وزیر معرف د فاروق وردګ نه زما دا خواهش دی چې دا 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 اسلام دی، دا مسلمانۍ ده، دا آخر دا دا د ملت سره لوبې کوي.
د معاهدینو په باره کښې که تاسو یو پروګرام جوړ کړي د هغه د معاهدینو په باره کښې دا د ماشو ده چې څوک څه
د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ څخه زه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. د پکتیا ولایت د څمکنۍ او پاهي لښتې کښې د لمانځه لپاره جومات نشته. شاګردان او استادان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ شوي دي. که چېرته د څمکنۍ او پاهي لښتې کښې جومات د لمانځه لپاره جوړ نه شي د خلکو مشکل نور هم زیاتېږي. د څمکنۍ د لښتې د جومات جوړولو غم هېڅوک هم نه کوي، نه دولتي چارواکي، نه د معرف کارکوونکي او نور قومي مشران.
ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د لومړي د کرې نه خپل پیغام ثبتومه د معرف وزارت ته، او دا خواهش ته نه کوم چې دی د خصوصا د مونږ د مکتب په باره کښې یو څه غور وکړي، ځکه دلته بېخي درس نه شته. استادان را شي په اداره کښې کېني، سیاست کښې خبرې کوي، څوک تعلیم شي او څوک د حکومت په طرف شي، او شاګردان یو شېبګې ناست وي بس نور خپلو کورونو ته روان شي، او د مدیریت نوم څوک نه راځي. مدیریت که چېرته د معینې کتابونه وغواړي دې ځای نه یې وغواړي، او هلته دې ځای نه کتابونه ویستي او هلته په کښې ولیکي چې یاره موږ معاینه وکړه او دام وکړه، نو که همدغسې د حالات په مخ په وړاندې شي نو د دې بچیان نه به مونږ څه توقع ولرو، یا به د دې وزارت نه غوښتنه وکړي او د وزارت نه دا ده چې په دې باره کښې څه غور وکړي.
د اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو اوسنی پروګرام دغلته پای ته ورسید. ستاسو ګڼ نور ټلیفوني پیغامونه هم راغلي. په بل پروګرام کې خبرو او په پکتیکا کې د اوریدونکو روغتیایي ستونزې څېړو. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارم.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې.